سهار التبجيش. په دې خبرونه کې باور چې د امریکا د پوز لوی درسیز وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو امکانات زیات شوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي. د پاکستان ستره محکمه به نن د هېواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د موري دندې د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. په عراق کې مظاهره چنو پرون د هېواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاو. د خبرونو تفصیل. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي. چاودنه پرون ماښام 15 بجې شوي. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي په اړه وویل
15 کسان شهیدان شوي دي، چې په شهیدانو کې شپږ مېرمنې، یو نارینه او شپږ کم عمر نجونې او دوه هلکان شامل دي، او تر دې ترڅنګ یو نارینه هم شامل دی او دوه نور ملکیان هم زخمی شوي دي.
مراد زیاته کړه چې دغه کسان په یو موټر کې د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه د امام صاحب ولسوالۍ ته روان ول. هغه وویل ماین وسلوالو طالبانو ښې وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر ولیکل د بېګناه ښځو او ماشومانو په وژل کېدو خوابده دی او په کلکه غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري، ځکه په دې هغه هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیرو مسایلو ته اندېښنه شته. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د سازمان د غړو هیوادونو د دفاع، بهرنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د شوراګانو د مشرانو په غونډه کې وکړې. د افغانستان په شمال کې د پخواني شوروي جمهوریتونو په دې هیواد کې د داعش د فعالیت له کبله مکررن اندېښنه څرګنده کړې. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني د نومبر په 19 ننګرهار کې داعش ختم اعلان کړ. وی ویل داعش په دې ولایت کې ځپل شوی. په ننګرهار کې چارواکو تېره اونۍ ادعا وکړه چې د داعش تر اوسه زیات وسلوال او د کورنۍ غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. د کندهار په هوایي لوا کې 15 پلوټانې نښوي شتونکي او ښوونکي له درې میاشتنی روزنیز دورې فارغ شول. د کندهار د والي له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دې پلوټانو ته د امریکایي بلک هاک هلیکپټرو په اړه تعلیم ورکړل شوی دی. په هغوی کې 8 پلوټانې، 15 نښوي شتونکي او 2 ښځینه ښوونکي دي. د افغانستان په ملي اردو کې تر 2000 ډېرې ښځې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د تیست لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکړي. په لومړي تیست لوبه کې چې پرون د افغان لوبغاړو په بیټنګ پیل شوه، تر دې دمه ویست انډیز لاس برې ښکاري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپله لومړۍ پاڼۍ یا انن کې 180 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې ټول لوبغاړي وسوځېدل. پرون د لوبې لومړۍ ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 80 منډې وکړې او دوه لوبغاړي وسوځېدل. تر دې وړاندې ویست انډیز له افغانستان د 50 اوورونو مسابقې ګټلې، خو افغانستان په 20 سیالیو کې بریالی شوی. دا ټیسټ میچ د سیالیو دا لړۍ د هند په لکنهو ښار کې روانه ده. د پاکستان سره محکمه به نن د هېواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودې د تمدید په اړه بیا د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. د پاکستان سترې محکمې پرون حکومت ته یوه ورځ وخت ورکړ چې توضیح ورکړي ولې د پوځ د مشر د خدمت موده تمدید کړې ده. که چېرې د پاکستان سترې محکمې نن د جنرال بجوا د کار د مودې د تمدید حکم وکړ، هغه کولی شي پر خپلې دندې ته 3 کاله نور هم دوام ورکړي. د پاکستان صدراعظم عمران خان د اګست په میاشت کې د جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مدیر د تمدید موافقه کړې وه. د پاکستان سره محکمه استدلال کوي چې د پوځي مقرراتو له مخې د دې امکان شته چې د پوځ د مشر استعفا وځنډول شي یا د هغه صلاحیتونه محدود شي، خو د پوځ د مشر د کاري دورې د تمدید امکان نه دی پکې ذکر شوی او په پوځي اصولنامه کې په دې اړه وضاحت نشته. نوموړی چې د 2014 میلادي کال د نومبر په 9 د پاکستان د پوځ د لوی رسیس په توګه ټاکل شوی روانه 3 کلنه دوره سبا پای ته رسیږي. په عراق کې مظاهرچیانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاوه. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي مظاهرچیانو د ایران پر قونسلګرۍ حمله کړې وه او ودانۍ ته یې اور اچولی دی. دوی ویلي د قونسلګرۍ کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي. د عراق دولتي رسنیو پرون وویل چارواکو تر دې پیښې لږ وروسته ګرزبندیز اعلان کړ. په عراق کې تقریبا له 2 میاشتو راهیسې د نرخونو د لوړوالي په حکومت کې د اداري فساد او بیکارۍ له امله مظاهرې کېږي. د راپورونو له مخې مظاهرچیان غواړي د بغداد حکومت سقوط وکړي او هغه سیاسي طبقه چې مظاهرچیان د ایران په ګډون د یو شمېر بهرنیو قدرتونو په لاس کې ګڼي له واک لرې شي. د تهران سیاسي پلاوي ډلې په عراق کې په حکومتي ادارو او پارلمان کې زیات قدرت لري. په بغداد کې مظاهرې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوې له هغه راهیسې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر 340 زیات مظاهرچیان هم وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه مو غوښتل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وېبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .com. ولاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په لوګر کې د 2 مدني فعالانو د نیول کېدو او د هغوی لخوا د برابر شوي څېړنیز راپور په اړه د یو لوړ پوړی کمیسیون څېړنه وکړي.
د افغانستان د جمهور رئیس دغه مسله راجل کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او څارنوالۍ ته ولې په دغه ترکیب کې باید مدني ټولنې د معارف وزارت حتی د پارلمان نه هم د بشري حقونو د کمیسیون نه یو کس هم باید په ګډون وي.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې په تېرو 2 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له 500 زیاتې پیښې ثبت شوي دي.
لکه دلته ډېر موږ فرار منزل پیښې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی له ښځو سره زښته ډېر ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي ایران په عمدي ډول په هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره یې کوي پرده غوړولې ده. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 2 اونیزې خپرونې د خپرونې په 2 نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو او ری د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې په خبرو کې پرمختګ په نږدې وخت کې ممکن دی. جنرال مارک میلی چې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د لوی درسیزانو د ګډې کمیټې مشر ټاکل شوی دغه څرګندونې کابل ته په لاره رویټرز خبري آژانس ته کړې دي. مارک میلی ویلي د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي خو ورته بیا هم زیات کار پکار دی. جزئیات د فرشته جلازی پر راپورټ کوي.
د امریکایي ځواکونو لوی جنرال مارک میلی پرون ویلي چې په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په خبرو کې د پرمختګ امکان تر بل هر وخت زیات دی او په نږدې وخت کې ممکن دی. مارک میلی ویلي زه په وروستیو 3 کلونو کې په افغانستان کې ډیر بوخت وم او د مثبتې پایلې امکان تر بل هر وخت چې ما لیدلی و زیات دی. جنرال مارک میلی په سپتمبر کې د امریکا د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر وټاکل سو. مارک میلی ویلي چې که بخت یو څه یاري وکړه موږ به په نږدې وخت کې بریالۍ مذاکرې ولرو. مارک میلی ویلي چې په حقیقي ډول یوې مثبتې نتیجې ته د رسیدو لپاره کار پاته دی. د دې میاشتې په پیل کې وسوالو طالبانو یو امریکایی او یو آسټرالیایی وګړی چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې استادان ول او تر 3 کاله زیات وخت یې له طالبانو سره په برمته کې تیر کړ تبادله کړل. د پرمختګ په افغانستان کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هیلي تازه کړي، خو د سولې د خبرو د بیا پیل امکان د وسوالو طالبان لوري چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري ردوي او حکومت غیر مشروع ګڼي له خند سره مخامخ دي. په افغانستان کې له لانجو ډک سیاسي چاپیریال، د جمهوري ریاست پیچلي انتخابات او د تشدد دوام وضعیت سخت کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او په قطر کې د وسوالو طالبانو د استازو ترمنځ مذاکره په سپتمبر کې شنډ شوې. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سپتمبر په پیل کې ټویټ وکړ چې په کم ډیوټ کې د وسوالو طالبانو د استازو غونډه لغوه کړه او نور خبرینه ورسره کوي. د ترامپ تر ټویټ مخکې دواړو خواو خوشبیني څرګنده کړې و چې موافقه ته نږدې سوي دي. د وسوالو طالبانو دوه سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لوړ رتبه امریکایي چارواکو په دوحه کې په دې اړه چې د سولې مذاکره بیا ژوندۍ کړي غیر رسمي هڅې پیل کړې دي. د طالبانو یو مشر رویټرز ته ویلي زموږ مشران په دوحه کې له لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره غیر رسمي خبرې کوي او پر یو پلان چې د سولې مذاکره پیل شي کار کوي. جنرال مارک میلي ویلي چې خبرې روانې دي. د اسوسییټډ پرس په وینا د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوی عسكر 8600 تنه ته راکمیدل شي او له دې سره هم د تروریزم پر ضد مبارزه ماموریت جاری ساتل شي. خو د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي چې د عسكرو د شمیر د کمولو په تړاو کومه پریکړه لاندې شوې او 8600 تنه ته د پوځیانو د شمیر د کمولو په ګډون متعدد امکانات شته.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اورې د پټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شره پنځه څپه صفا وازی اورېدلې شي. په افغانستان کې د سهار 8:12 شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په لوګر کې د دوه مدني فعالانو د نیول کېدو پیښو هغه راپور چې دوی برابر کړی دی باید یو لوړ پوړی کمیسیون وڅېړي. په لوګر کې مدني فعالانو محمد موسی محمودی او احسان حمیدی په وروستیو کې رسنیو ته په هغه ولایت کې په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په یو څېړنیز راپور کې مرسته کړې وه. دغه څېړنیز راپور د لومړي ځل لپاره ګارډین ورځپاڼې خپور کړی و. دواړه مدني فعالان څو ورځې د افغانستان د ملي امنیت له ادارې سره په تحقیق کې ول او پرون خوش شول. د راپورونو له مخې هغوی اوس یوه امن ځای ته لېږدول شوي. فرشته جلال زین نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې چې یو ځانګړی کمیسیون د لوګر په شمیر ښوونځیو کې له زده کوونکو هلکانو د جنسي سوء استفادې رپورټ وڅېړي. د ادارې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر د دې مسلې څېړنه دوی او د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلې ده، خو دوی غوره ګڼي چې نورې ادارې هم پکې شامل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وویل چې دوی د مسلې جدي څېړنه غواړي.
د افغانستان د جمهور رئیس د پاره ټویټ کې چې هغه لیکلي دغه مسله راځي کړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او سرنوري ته، ولې په دغه ترکیب کې باید یوازې کمیسیون او سرنوري نه بلکې په دې کې باید مدني ټولنې هم وسی، د معرفت وزارت هم شو ګډون لري او حتی د پارلمان هم د بشري حقوقو د کمیسیون یو قسم به پکې ګډون لري.
شکر الله مشکور زیاته کړ چې د افغانستان له ولسمشره مننه کوي چې په دې مسله کې مداخله وکړه او د لوګر د مدني ټولنې د دوه غړو له خوشی کېدو سره مرسته وکړه. په لوګر کې مدني فعالان محمد موسی محمودی او احسان حمیدی د تیرې پنځشنبې په ورځ په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د کتنې لپاره پلار کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وویل چې هغوی د دې لپاره نیولې ول چې د رپورت تر خپرېدو وروسته یې ژوند لګواش سره مخامخ وو. د ملي امنیت ریاست وروسته د هغوی د خبرو چې اعتراف ته ورته وی او ویډیو هم پر ټولنیزو رسنیو خپره کړه. په ویډیو کې محمد موسی محمودی پر دې چې د لوګر په شنو شونځو کې پر زده کوونکو هلوکانو د جنسي تیری په اړه معلومات رسنیو ته ورکړي پښیمانی څرګنده کړې وه. هغه ویلي چې رپورت یې ناقص او له تیروتنو ډک وو. د ویډیو په اړه په افغانستان کې د امریکا سفیر دافي نړیوال سازمان او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون شدید خبرګون سرګند کړو د لوګر د مدني ټولنې د دواړو فعالانو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جامباس د پنځمبه پر ورځ پر ټوټر ولیکل چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له لوري د خبرې شوې ویډیو محتوا د پخواني شوروي د استخباراتو د ادارې چلن ته ورته بریښي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ملي امنیت ریاست چلن ناسم بللی و. د افغانستان حکومت نه دی ویلي چې د ملي امنیت ریاست د داسې چلن پر نور اقدامات کېدلی شي کنه. دا هم نه ده څرګنده چې په راتلونکي وخت کې به د ملي امنیت ریاست د داسې چلن د مخنیوي لپاره څه کېږي. خو د آسیا لپاره د بشري حقونو د ملاتړ د یوې ادارې هیومن رایټس واچ مشري پتریشا ګاسمن واشنګټن پوسټ ته پرون وویل چې د بشري حقونو د دوو داسې فعالانو نیول چې د ماشومانو په جنسي سوء استفاده کې ښکېل حکومتي چارواکي او ښوونکي رسوا کړل د قصد د وژلو معنا لري.
په افغانستان کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې دغه راز په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي پېښې هم دوام لري. په دې خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې په تېرو اوو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له 500 زیاتې پېښې ثبت شوې دي. پرون په دې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په خوست کې په یوه غونډه کې ولمانځل شو چې پکې لسګونو ځایي نجونو او میرمنو ګډون کړی و. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله آلوخیل هم دې غونډې ته ورغلی و.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د روان مریض کال په اول اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 بیلابیلې قضیې ثبت کړې دي. دوی وایي په دې پیښو کې له کوره د ښځو تېښته، طلاق غوښتنه، د نامزادۍ فسخه کېدل او نور هغه موارد شامل دي چې تر ډیره د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله رامنځته کیږي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی ازادۍ راډیو ته وویل
په سږ کلنۍ کال کې 450 قضیې لرو چې د قضیو ته رسیدګي هم شوې ده. ځینې قضیې چې ډېرې حاتې نه دي په میانجیګري د خپل ښځو چارو ریاست لخوا نه حل شوې دي، او هغه قضایا چې ډېرې حاتې دي هغه عدلي او سارانوالۍ او محاکمه ته راجع شوې.
مدنی فعال نادیا باوری هم لغپل کورونو د خزو تیخته او په کورونو کې له خزو سره د زور زیاتی د قضیو یادونه کوي.
لکه دلته ډیر موږ یې فرار منزل پیخه لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی له خزو سره زخته ډیر ده. چې اوس هم په راغلي خويندو کې موږ دوه خويندې د کورنۍ تاوتریخوالی موجود دلته راغلي دي چې موضوعات اوس هم په حقوقو ریاست او محاکمو کې روان دي او دلته موږ سره ګډون هم کړای ده.
د خوست ولایت شورا استازي ندبیبي عمری هم وایي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي کې ډېر والی راغلی دی.
زه په هفته کې دوه درې ورځې اوس سرنولۍ او قضاته سم د مبس کې خیاندي د هغې پوښتنې ته ورسم. دا تاوتریخوالی بیخي ډېر شوی ده، نو دغه تاوتریخوالی دپاره باید دولت کوټلي ګامونه واخلي. دولت د ښځې تاوتریخوالی د ښځو دوسیه چې وي په کلونو کلونو پراته وي، په کلونو کلونو پراته وي په محاکمو کې، په سرنولیو کې.
په ناسته کې خوست والی محمد حلیم فدایي وویل په دې ولایت کې د ښځو لپاره په یو شمېر اقتصادي برنامو کار کوي تر څو ښځې پر ځان بسیا شي او له دې کبله د رامنځته کېدونکې تاوتریخوالي څخه وژغورل شي.
ان شاء الله زه پر ډاډمن یم چې ان شاء الله موږ اراده شته څنګه موږ اوپر سپایټ تجارت صاحب کی هغه اقتصادي پلوه هم هغه حقوق باندې دی.
بلدوری ته د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل خپور کړي رپورت کې ویلي چې د روان مریض کال په لومړیو اوو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ټولو ثبت شویو پیښو 90.1% د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې دي.
دغه راز وړاندې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو په اونیس پروګرام کې د ماشومانو او ښځو د ځورونې پر موضوع مو خبرې کړې دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو څخه د سرغړونې یوې موضوع ته پام اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانه د لوګر ولایت مدني فعال محمد موسی محمودی چې له خپل همکار احسان الله حمید سره یو ځای څو ورځې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په توقیف کې پامړولی. محمد موسی محمودی او همکار احسان الله حمیدی د ملي امنیت د ادارې لخوا وروسته له هغې نیول شوي وو چې د لوګر په څو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې په یوه راپور کې مرسته کړې وه. واشنگتن پوسټ لیکي د محمودی پر توقیف افغان ولسمشر او په کابل کې د امریکا سفیر انتقادونه کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د مدني ټولنې دغه دواړه فعالان اوس له دوی سره د افغانستان د ملي امنیت ادارې محمودي او حمیدي د تېرې سېشنبې پر ورځ نیولې ول. واشنگتن پوسټ لیکي محمودي په هغه راپور کې چې لومړی ځل ګارډین ورسپانې خپور کړی دی لوګر په ښوونځیو کې له شاوخوا 1500 زده کوونکو هلکانو سره د جنسي ځورونې ادعا شوې ده. د محمودی لنیول کېدو وروسته د ملي امنیت ریاست یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې نوموړی وایي په دې راپور کې موندنې درستې نه دي او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په کابل کې د امریکا سفیر جان باس دغه ویډیوي اعتراف د پخواني شوروي اتحاد چلن ته ورته وباله. واشنگتن پوسټ وړاندې د بشري حقونو د مدافع ډلو له قوله لیکي چې په افغانستان کې بچبازي غیر قانوني دی خو شتمن او ځواکمن کسان له هلکانو د جنسي شریک په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په لیکنه ډیر نه دي لیدل شوي چې د بچبازي عاملان د مجازات چې خو پر ځای دي په دې قربانیان او د هغوی کورنۍ د ټولنې لخوا مجازات کیږي. امریکایي جینس ډیفنس اونیز د افغانستان هوایي ځواکونو ته د نوي هلیکپټرو د ورکولو موضوع ته پام اړولی او لیکي د ایم ډی ایچ آی شرکت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې 12 نوي ایم ډی 530 اف هلیکپټر به په نږدې راتلونکي کې د هیواد ته ورکړل شي. د شرکت تر دې دوه ورځې مخکې ویلو چې شپېته هلیکپټر د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړي دي. د افغانستان هوایي ځواکونو ته د دغو جنګیالو تک ورکول له 2011 کال راهیسې پیل شوي دي. بلې امریکایي انټرنیشنل بزنس ټایمز ورسپانې هم د افغانستان د هوایي ځواک پر موضوع تمرکز کړی او لیکي د امریکا هوایي جګړه به په افغانستان کې هیڅکله هم پای ته ونه رسیږي. ورسپانې لیکي د امریکا د متحدو ایالاتونو یو اساسي دنده دا وه چې د افغانستان هوایي ځواکونه وروزي چې وکولی شي په خپله د هیواد هوایي قلمرو کنټرول او پر وسلوالو طالبانو حملې هماهنګې کړي. خو د ورسپانې په لیکنه په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړي مفتش په وروستي راپور کې ویل شوی چې افغان هوایي ځواکونو د خپل هواد هوایي حریم د کنټرول په برخه کې ډیره کم ونډه لرلې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز د دې یادونه هم کوي چې متحدو ایالاتونو له 400 زیاتو افغان افسرانو ته د هوایي حریم د کنټرول په برخه کې روزنه ورکړې چې د خپل هواد هوایي حریم چارې په خپله تنظیم کړي. خو د ورسپانې په لیکنه دا یوازې د کاغذ پر مخ ارقام دي او په واقعیت کې په دې برخه کې یوازې 30 تنه فعال دي. ورسپانه وړاندې لیکي اساسي ستونزه دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې د روزنې یو درست او د منلو وړ یو پروګرام پیل کړي چې په نتیجه کې ګډونوال سم وروزل شي او خپلې دندې په سمه توګه پر مخ یوسي. ازادي راډیو اورید سهارت بجی او دروش تحقیق ان کی دون کړي. په کابل ښار کې د تشنابونو کموالی د خلکو یوه لویه ستونزه ده. خو څه چې د خلکو پام ډیر اړولی هغه دی د ښار د تشنابونو هغه په څو کمو تشنابونو پر دیوالونو ځینې لیکنې دي. پر دغو دیوالونو د مینتوب او یا پر سیاسي عقدو ولاړې لیکنې تر سترګو کېږي. یو شمېر ټولنپوهان د دغو لیکنو محتوا بې لاریتوب او عقدی ګڼي. تفصیل د خان محمد سیم پر راپور کې.
توبه وباسه لدې بيدینای نه مونږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو. د هغه لیکنې دي چې د کابل ښار د یو تشناب پر دیوالونو لیدل کیږي. عام تصور دا دی چې په تشناب کې سړی د آرامۍ احساس کوي، خو د دغه ښار په تشنابونو کې دا تصور لمنځه ځي. کله چې د کابل ښار تشنابونو ته ننوځي، پر دیوالونو ښکنځل، پیغامونه، شعارونه او د ټلیفون شمیرې تر سترګو کیږي. له سیاسي شعارونو نیولې ان د مینتوب او دینی پیغامونو پورې د دغو تشنابونو پر دیوالونو او دروازو لیدل کیږي. د دغو پیغامونو یوه محتوا جنسي بازار موندنه ده. که د ټوکو په بڼه وي او یا هم د پام راګرځولو په هدف، د نجونو په نامه د ټیلیفون ډېر شمیرې د دغو تشنابونو پر دیوالونو لیدل کیږي. کابل ښاریان دغه موضوع له ښاري فرهنګ نه د ځینو خلکو بې خبري ګڼي. د کابل خار دوه وسیدونکو محمد شفی او اختر محمد سلطانی آزادی رادیو ته وویل
سر کار بعد از کجا نمیفهم مردم جلوی یاد نمیگیره نمیگیره میفرنگشن
بیر ناوړه کار دی نه پوهیږم چې ځینې خلک ولې له خاري فرهنګ سره نه بلدیږي تشناب د ضرورت در فکولو ځای دی په هر ځای کې چې د دوی زړه وغواړي لیکي په تشناب او حتی د خلکو د کورونو پر دیوالونو دا د خلکو د بیسوادۍ نښه ده
د کابل خار د تشنابونو پر دیوالونو دغو لیکنو د تشنابونو کارکوونکي هم استومانه کړي دي د خاري تشنابونو یو کارکوونکي فواد وای په ونی کې سوزلې د تشنابونو د دیوالونو لیکنه پاکوي خو خلک بیا لیکي
اگر ما ور رنگ سفید میزنیم صاحب با توش سیاه نوشتن میکنیم اگر توش صورت
کسپین رنگ رو په تور توش لیکي کتور رنگ رو بیا پر سپین توش لیکي موږ په تکلیف یو د دې پر ځای چې پرمختګ وکړو شاته ځو
ټولن پوهان دغه کړنې بیلاریتوب رواني ناروغي او د وقدو سپړل ګڼي د ټولن پوهنې استاد احمد ضیا نیکبین وای په خاري تشنابونو کې د وقدو سپړل د خاري ژوند له فرهنګ لري عمل دی
لحاظ جامعه شناسی از لحاظ مسائل اجتماعی یک عمل مثبت
د ټولن پوهنې او ټولنیز مسائل لپاره یو مثبت نه بلکې انحرافي عمل دی رواني ناروغي ده د تشنابونو دیوالونه د لیکلو لپاره نه دي د لیکلو ځایونه معلوم دي
د ټولن پوهانو په باور د افغانستان د زینو خلکو او زینو کابل خاریانو دغه عمل په خار کې د وسیدو له فرهنګ نه بی خبری ده بلخوا د کابل خاروالی مسؤلین وای دا محل په کابل خار کې نه دیرش خاري تشنابونه شته او هسې کوي چې په راتلونکي کال کې 15 نور هم جوړ کړي
او اوس هم په ایران کې د اعتراضونو د ځپنې موضوع راخلو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي ایران په همدې ډول پر هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره یې مخته وړي پرده غوړولې جزئیات یې فرشته جلازی اوروي
هیومن رایټس واچ په رپورټ کې لیکلي چې د ایران حکومت باید ژر تر ژره په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو وګړو د نیول شوو کسانو او په مظاهرو کې د لاس درلودو په تور د توقیف شوو وګړو رسمي شمیر اعلان کړي هیومن رایټس واچ د ایران پر رژیم غږ کړی چې د رپورټونو پر اساس د شوې تیری او زور زیاتي په اړه د خپلواکو تحقیقاتو اجازه ورکړي د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مرستیال مشال پیچ ویلي چې د ایران چارواکو تر اعتراضونو 12 ورځې وروسته له وژل شوو وګړو دقیق رقم نه دی خپور کړی او توقیف شوو وګړو ته د مرګ ګواښونه کړي دي هیومن رایټس واچ ویلي چې د اعتراض کوونکو پر ضد د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو چې د نومبر د 15مې په ماښام پیل شول شدت دقیق نه دی څرګند ځکه د ایران رژیم څو ورځې په هغه هیواد کې پر خلکو انټرنیټ بند کړی و د ایران حکومت تر اوسه په اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو رسمي رقم نه دی خپور کړی د ایران رژیم ویلي چې اعتراضونه ډاکمارو وګړو پیل کړي او د اسلامي جمهوریت بهرني دښمنان لکه امریکا اسرائیل د دې دواړو هیوادونو نور متحدان او سعودي عربستان یې تر شاول د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د بسیج ځواکونو په غونډه کې ویل چې پر دې اعتراضونو چې د ډېری خطرناکې د سپر بنا پیل شي ول ډېری پیسې لګېدلې وې خامنئي ویل خلکو یو ژوره پراخه او خطرناکه د سیسه پلان کړی و امریکا ډېری پیسې مصرف کړې وې او هڅه یې کوله چې دلته موقع ترلاسه کړي او د تخریب قتل او چپاول کمپاین د تیلو د نرخ د لوړېدو له امله د اعتراضونو تر نوم لاندې پیل کړي هغوی فکر کاوه چې موقع ورغلې ده او خپل ځواکونه یې را میدان ته کړي ول خو دا کمپاین خلکو تالا او شنډ کړ د ایران دولتي خبري اژانس ارنا پر نوېل چې په اعتراضونو کې اته تنه چې د امریکا د استخباراتو له ادارې سره د تړاو تور ور باندې لګیدلې نیول شوې دي ارنا د ایران د استخباراتو په حواله پر نوېل چې له سی آی ای سره د ارتباط په تور نیول شوی کسان د ولسی ژورنالیزم په پلمه په بیلابیلو هیوادونو کې روزل شوی وو د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په خبرو شوو ویډیوګانو کې واضح لیدل سوی چې د ایران امنیتي ځواکونه پر مظاهره چانو ډزې کوي په رپورټ کې هم داراز د ټولنیزو رسنیو د معلوماتو پر اساس لیکل شوی چې په مظاهرو کې د وژل شوو وګړو ډیرو کورنیو او خپلوانو ته اجازه نه ده ورکړل سوی چې د خپلو عزیزانو مړي ترلاسه کړي
ستاسو له پیغامونو
مشکل مقام السلام علیکم دوم خان کوچه کندهار خبره کوم دا په کندهار کې دا کوچیان خلک پراته دي ډېر در بدر دي ډېر زهیر په تنګوم ځکه چې د خلکو ملکیتو کې پراته دي د خلکو کور ودان کې پریشي دي خو بیا هم داسې پېښې دي دا خلک خپل لرلی بل چې په کې حواله تروستي ریاري انګوري چې اوس کوم خواته بار سو چیرې بار سو نو وسایل لري نه شی لري موږ دا مسؤلینو ته د نوي پاچا سره چې کښېني موږ دا هیله کوو چې زه دا کوچیانو خو یو غمه وخوري د الله په روی سره الله پاک په هغې دنیا کې وزنونه ورکړي دا خو افغانستان خلک دي در په دره دي او کومې هغه مځکې چې په کندهار کې دي او رښتینې مځکې وي د دولتي مځکې وي هغه ټولو خلکو د درو کارخانو پر ځای وي د یوه کارخانه پراته کړې وي د کارخانه جوړوم او پاتې زه نور دغې خلکو کوم واکداره خلک چې دي هغو غټ خټ شته دیوالۍ پر ولې دي نو د غریبانو خلکو چاره نشته نو موږ د حکومت زه دا هیله کوو چې د کوچیانو یو ناره واورې در په دره دي هېڅ شی نه لري نو مالدارۍ هم خلاص ولې نه د وسایل لري چې خواته کې ولاړ شي ولاړ شي دښ حکومت ته دا هیله کوو چې د کوچیانو یو غور وخوري چې هر څوک په حکومت کې یو وس او طاقت لري باید د کوچیانو یو غمه وخوري. سلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدئ او موږ هم هرومرو درته خبرو. په افغانستان کې 8:30 بجې دي، البته یوه دقیقه هم پرې اوښتي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. چاودنه پرون مازدیګر مهال شوې ده. د کندوز والی ویان اسمت الله مرادی وویل دا کسان د کندوز له خانآباد ولسوالۍ څخه په یو موټر کې د امام صاحب په ولسوالۍ کې واده ته تلل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري ځکه په هغه هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیرو مسایلو ته اندېښنه شته. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د سازمان د غړو هیوادونو د دفاع د بهرنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د شوراګانو د مشرانو په غونډه کې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ لوبډلې سره د ټیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپله لومړۍ پاڼې یا انن کې 180 منډې په داسې حال کې جوړې کړي چې ټول لوبغاړي سوځېدلي. پرون د لوبې لومړۍ ورځ هم په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 80 منډې وکړې او دوه لوبغاړي وسوځېدل. د پاکستان سره محکمه به نن د هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودې د تمدید د پرېکړې په اړه بیا غونډه وکړي. که چیرې د پاکستان سره محکمه د عمران خان د دې پریکړې ملاتړ ونه کړي، د پوځ لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا درې کلنه روانه دوره سبا هم پای ته رسیږي او نوموړی باید تقاوت وکړي. په عراق کې مظاهرچیانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاو. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي مظاهرچیانو د ایران پر قونسلګرۍ حمله کړې وه او ودانۍ ته اور اچولی. دوی ویلي د قونسلګرۍ کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي وو. ازادي رادیو او ری د خبرونو تفصیل کې غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
او مخکې چې د ازادي رادیو دوونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، ستاسو پیغامونه لولو چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې لارې مو راستولي د مهم موضوعاتو په اړه چې د ازادي راډیو له لارې مو نن په اړه راپورونه واورېدل. د سولې او دغه راز د سولې په اړه البته جعفری لیکلی که د انتخاباتو نتیجه اعلان شي د سولې خبرې به هم ورسره پیل شي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي خدای وکړي دی چې بیا د طالبانو او امریکا خبرې پیل شي او د افغانستان دغه 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. عبدالباري له شکین څخه لیکلي که حامد کرزی د ولس خواخوږی وي نو باید له سیاسي مخالفته لاس واخلي. عبدالغاز عبدالعزیز وبخي غالب د هلمند له مارجې څخه لیکلي دي چې کوم شهیدان چې په امام صاحب ولسوالۍ کې شهیدان شوی خدای جل شانه دې دوی شهادت قبول کړي. پرون په 14 کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په امام صاحب ولسوالۍ کې 15 تنه د ماین په 14 کې ووژل شول. فضل کریم درویش هم له پکتیا ځاځي اریوب لیکلي باید افغان سیاسون د افغانانو حقونه په پام کې ونیسي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. کور مو ودان چې پیغامونه تل راهستوي، پیغامونه موږ هم هرومرو لولو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خپرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي، د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې. د اساسي بشري حقونو په دې پروګرام کې چې څو شیبې وروسته به واورئ